പരവന്.
السلام علیکم استلیم شی د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې ز منور شاست تاسو قربایم نیک هلی او پرزونه می قبول کړي د دې غړې په اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په دویم انی مای کې 2 هفتوار پروګرامونه قانوني دارې او درنا په لور اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار احمد الله درته وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای سمکلان د بمونو د شندولو کاری ډلې سیمې ته رسیدلې. پی ډی ایم د ګرانۍ له وجې د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی او افغانستان به د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یوه تمرینی لوبه کې له جنوبی افریقا سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل د جنوبی وزیرستان انتظامیه وای چې د سمکلان د بمونو د شندولو کاری ډلې سیمې ته رسیدلې او د ماینونو صفاکولو کار یې پیل کړی. پرون د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د پاکستان فوج د ډلې په لدا سب ډیویژن کې د ماین پاکۍ کار کوي او په اولس یې غږ وکړ چې هغه سیمې د ورته په ګوته کړي چرته چې سمکلان د بمونه خښ دي.
مونږ خلکو ته سره اپیل کړی چې چونکه علاقې کې چرته داسې سیزونه راځي نو مونږ خبروي چې متعلقه علاقې ته مونږ ټیم لیږلی شو. نو اوس کم کنسرن چې مونږ کیمپ لگانے راغلی وي خاص کر لدې سب ڈویژن کې مختلف علاقو کې نو هغلته مونږ ټیمونه لګیا دي تا لینڈ مائن چې کم کلیئرنس ته هغوی کوي نو مونږ
دا په داسې حال کې دا چې په ځمکلان د بمی چاودنو کې معیوبه شوو کسانو د ستمبر له 9 نیټې راهسې احتجاجي پرلتونه او مظاهرې پیل کړې وې او د اکتوبر پر 14 پیښور هایکورټ انتظامی چارواکو ته حکم کړی و چې قبایلي ضلعو نه د ماینونه پاک کړي. عدالت ته د ورکړل شوو معلوماتو له مخې له 2013 زیږیز کال راهسې په جنوبي وزیرستان کې د ماین چاودنو شاوخوا 180 پیښې رامنځته شوې وې چې پکې 80 کسان وژل شوي او تر 250 زیات معیوبه شوي وو. پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم د ګرانۍ له وجې د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د اپوزیشن یو شمیر ګوندونو د هغه تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د ګرانۍ پر ضد د ضلعو په کچه به احتجاجي مظاهرې کوي او اولس دې ورسره ملګری شي. ټاکل شوی چې د پی ڈی ایم یو غونډه نن په اسلام آباد کې وشي چې پکې به د احتجاجونو نوټې اعلان شي. مولانا فضل الرحمن د حکومت په پالیسیو د نیوکو په کولو سره وویل د ملک اقتصاد د لا خرابېدو په حال کې دی او حکومت په څلورو میاشتو کې 8 ځله پټرولو بیې لوړې کړې. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په ټویټر لیکلي په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې دي چې له وجې په پاکستان کې هم قیمتونه زیات شوي. د ده په خبره د هیواد نظام د پر رعایتونو نشي چلېدی نو ځکه اړ دي چې د تیلو بیې لوړې کړي. پی ڈی ایم دغه احتجاجي مظاهره پر داسې حال کې کوي چې حکومت د اکتوبر پر 14 د تیلو په نرخونو کې تر 11 روپو پورې اضافه وکړه. په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زر تنو افغان محصلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانیستلو خبر ورکړي. سفارت بیګای یو اعلامیه خبره کړې چې پکې دوه لیستونو کې د شاوخوا زر تنو افغان محصلینو نمونه درج شوي. د سفارت له اعلامیه له مخې دغو افغان محصلینو وار د مخه له سفارت سره ځانونه ثبت کړي ول او دوی اجازه ورکوي چې د خپلو درسونو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د تورخم او سپین بولدک لار څو وارې تړل شوي چې ورسره دواړو خواو ته کسان ایثار پاتې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن روانه اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر لري چې یو وار بیا دغه هیوادونو ته د خپلو همکاریو ډاډ په داسې حال کې ورکړي چې روس په دغه ستراتیژیکه سیمه کې خپل فوزي ځواک زیات کړی دی. آسټن با جورجیا، یوکراین او رومانیا ته ځي او تر هغه وروسته به د اکتوبر پر 21 او 22 په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. رومانیا د ناټو غړی ده او جورجیا او یوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناټو غړیتوب خپل کړي، هغه څه چې کرملن ورته د یوې سرې کرخې په توګه ګوري. او افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یوه تمرینی لوبه کې له جنوبی افریقا سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن مشال ویډیو ته وویل چې افغانستان دویمه تمرینی لوبه د 4 شنبه په ورځ له ویسټ انډیز سره پلان شوی او د ملي ټیم لوبغاړو دغو لوبو ته له پوره چمتووالي برخمن دي. د کرکټ نړیوال شلوریز جام دا وار د متحده عرب اماراتو په عمان په کوربتوب له پرونه پیل شوه چې فائنل لوبه به د نومبر پر 14 کیږي. د افغانستان لومړنی رسمي لوبه د اکتوبر پر 15 ده چې لای سیال نه دی معلوم خو په 9 تاریخ به له پاکستان سره مخ شي. ته خبرونه پای
دا و احمد الله چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. او اوس ورزو د ریپورټونو لړۍ ته د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال پرون مشال ریډیو ته وویل د پوز د بمونو شنډولو ډلې د زلي هغو سیمو ته رسیدلې دي چې چیرته چې د ماینونو د چاودنو زیات ریپورټونه راغلي دي. انتظامیه د عمل په داسې وخت شروع کړی چې په ماینونو چاودنو کې د وژل شوو او ژوبلو کسانو کورنیو غړو په سپتمبر میاشت کې خوښه و میاشت د معاوضو غوښتو او ماینونو پاکولو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. په عین حال کې 13 اونۍ پیښور های کورټ په حکومت غږ وکړ چې د ټولو قبایلي سیمو نه د ماینونو پاک کړي. بلخو د پاکستان پوځ وایي له 2013 کال راهیسې دغه سلسله پیل کړې خو د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې مشران وایي د ماینونو پاکولو ترڅنګ د په چاودنو کې متاثر شوو خلکو ته معاوضې هم ورکړل شي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستانی پوځ د بمونو شنډ کولو ټیمونه په سیمه کښې د ماینونو صفا کولې 4 شری کړې دو. په دغې براکښې د سویلی وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل
څنګه مونږ خلکو سره کمیټمنټ ایون چې کوم لینډ ماین مخکې د مشرانو سره کوم جرګې شوی مونږ دا کمیټمنټ چې انشاءالله شروع کوو چې کوم ځای نه کوم ځای کې د لینډ ماین د اطلاعات چې هغه صفائی وشي هغه چې مونږ تاسو پروګرامونو په توسط سره مونږ جرګو کې مونږ خلکو ته اکثر اپیل کړی و چې چونکې علاقې کې چېرته داسې سیزونه راځي نو مونږ خبروي چې متعلقه علاقې ته مونږ ټیم لیږلی شو. نو اوس کم کم ځای چې مونږ لګانې راغلی وي خاص کر د ډیویژن کې مختلف علاقو کې نو هغلته مونږ ټیمونه لګیا دي تا لینډ ماین چې کوم کلیرنس دی هغوی کوي. نو مونږ خلکو ته نور هم اپیل کړی چې مونږ ته داسې چې کوم ایریاز کې بیټه داسې مشکوک سیزونه یا لینډ ماین اطلاعات دي مونږ ته دې غوره کوي اطلاع چې مونږ ورته ټیمونه ولګوي چې دی
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمې مشر سید انور مسید ویایي چې شا خبره دو چې مقامی انتظامیه په سیمه کښې د ماینو صفا کولو 4 شری کړې دو خو انتظامیه ده په ماینو چودنې کښې وژل شوي او معذور شوي کسانو سره د مالي مرستې کولو طریقه هم واضح کړي.
یو شا اقدام کله کېږي دغه میش خیر مقدم کوي ته ډېر افسوس ودرې تقریبا 350 نه زیات لینډ ماین سیکینګ ویک دا جوړ شو له خلکو له سینه پښې نشته دی خو به هر حال بیا هم یو شی اقدام دی خو اوس د دغه پوره دا ضروري ده چې دا صرف په میډیا باندې نه شروع چې لادا سره وغړل الادا سره ایریا تړلې دي تانګای شه شکتوی شه شودي خیل ایریا شوله دا ایریا ورته میږ یو غر دی پښې د یو کور نه میږ وطن نه غو ورځول د یو کور نه د کلي خې 25-30 ورځول الحمدلله ورته خو انسانو نه دي تو په چار دادو صحیح انداز باندې د علاقه صفا کړو او چې دا کوم متاثرین دي دا ته اکا د مال مویشي اولا دي اکا جاني نقصان چا شوی دی دغه پوره هم دغه یو سیستم جوړ کړو کمپنسیشن ورته ملاو شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمیر په مطابق په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي د ماینو چودنه په نتیجه کښې د 350 نه زیات کسان وژل شوي پرهرجلي شوي دي چې زیات شمیر په کښې د وړې وړکې او جنکو دی خو د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه د شمیر په باراکشه لیاسا هم ویلی ندی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15,000
پښتون ژغورنې غورځنګ د یونین کونسل او زلو په کچه د تنظیم سازۍ نه پس پرون د کراچۍ څخه د صوبې په کچه د تنظیم سازۍ آغاز هم وکړ. په دې لړ کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د خار په سهراب ګوټ سیمه کې یو غونډه وکړه چې پکې یې د سند صوبې د مشرولې لپاره د ضلعو مشرانو په ټاکنو کې برخه واخیسته او نور الله ترین یې د پی ټی ایم سند صوبې د مشر په توګه وټاکه. پښتون ژغورنی غورزنګ وایي چې د تنظیم سازۍ دا بهیر به د اکتوبر په 19مه په بلوچستان او له هغې وروسته په خیبر پښتونخوا کې هم ترسره کیږي. په دې هکله نور حال له کراچۍ زموږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
پښتون ژغورنی غورزنګ د صوبې په کچا د خپل تنظیم جوړولو یا تنظیم سازۍ پیل د اکتوبر په 19مه د کراچۍ څخه کړي. د پی ټی ایم د کراچۍ غړو د خار په سوراب کوټ سیمه کې د اکتوبر په 19مه یو لوی غونډه را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمېر کې خلکو پکې ګډون وکړو او د پی ټی ایم د سند صوبې د مشرانو لپاره په دې ټاکنه کې د ضلع مشرانو برخه واخیسته او نور الله ترینی د پی ټی ایم د سند صوبې د مشر په توګه وټاکو. غونډې ته د پی ټی ایم د سند مشر نور الله ترین په خپل وینا کی اویل
پاکستان کی کپشتن خواہ بندہ یا جنوبی پشتن خواہ دا یا بیا کراچی شہر دی مجھ دا پشتنو حالات
دی. غونډه ته د پښتون ژغورنی غورزنګ د کراچۍ یو غړی روید الله په خپل وینا کې وویل چې دوی د پښتنو حقونه غواړي او د پر امن او قانوني لارې به خپل مبارزه جاری ساتي.
د پی ټی ایم بنیادی منصور زاده چې په پښتون افغان وطن باندې څور کوم شکل کې په کومه طریقه باندې د پښتون افغان قوم سره ظلم جاتے کوي د پښتون افغان قوم استحصال کوي پښتون
دی. غونډه ته د پی ټی ایم د کراچۍ یو بلغړی محمد شیر مسید او نورو په خپل ویناګانو کې وویل چې پی ټی ایم مشرانو وستالی وزیر د خلاصون لپاره چې کومه پریکړه هم وکړه موږ به عملي کوو او علی خان وزیر نور په زندان کې بند ساتل نشو زغملی. د پښتون ژغورنی غورزنګ مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه د پی ټی ایم د سوراب ګوټ جلسې وروسته نیولې شوې او د تیرو لسو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. هغوی زیاته کړې چې پی ټی ایم به اوس خپل غورزنګ ډیر په مخه بوزي. پی ټی ایم د کراچۍ د غړو په وینا د اکتوبر په 19مه به په بلوچستان او له هغې وروسته به په خیبر پښتونخوا کې پی ټی ایم خپل صوبایي مشران ټاکي. تیر کال د دسمبر په 16مه د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د تنظیم سازۍ کولو اعلان کړی وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای چې خیبر پښتونخوا سره د انضمام نه پاس یې په سیمه کې هغو زړو خاصدارو ته د پولیس مواري سپارل شوی چې د تربیت نه بغیر د امنیت چارې پر مخ بیایي. د ځای ولس په خبره پکار ده چې د نورو ضلعو د پولیسو هغه سرتیری هم چې باقاعده روزنه لري د دغې سیمې په پولیس څانګه کې شامل کړل شي. خو د سیمې پولیس مشران وای چې ډیر پولیس یې روزلی دي او ورو ورو به نور هم وروزل شي. په دې اړه په نور تفصیل مو عمر وزیر خبروي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وای چې خیبر پښتونخوا باندې ورګړې دوپس کسه هم پولیسو واک تر لاسه کړي خو لا هم سیمه کې پولیس په پوره ډول فعال نه دی. هم نامان ټینګ ساتلو لپاره پولیسو هغه کردار نه دی لوبولې کم چې پکار دی. زیاتوي ټول خسادار پولیسو ته اړول شوي لا پوره فعال شوي نه دي. سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره چمتو کړل شوي نه دي. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړي او شوا تحصیل اوسیدونکي ګلدراز وایي چې پولیس خو پر ځای شوي خو ولې هغه زاړه خسادار پولیسو ته بدل شوي چې تربیت شوي نه دي. د امنیت په ټینګ ساتلو کې یې کم کردار نه دی لوبولی.
قبائلی ایف سی آر ہمیشہ دے پر شریف خلق تھا بدترین سازو ملاوے دلا کی ما موجودہ پمیز بنے کی پولیس نظام دے آگا خیصدر بدل شوی دے ٹرین نوی کانا دے میز و ست تحفظ ہوگو کانا پولیس ارس ایمیز پزین کے دو آگا خیصدور گن دے سسٹم دے چلاوی کانا تاثیر سوا ہر اس پا واقعات شی ڈزین شی فائرنگ شی پولیس یہ چا دا سیکشن ندائے ہو خستا او بلکہ نشی کلم کل عام دی کانا میر دا نئی پولیس نظام میز خلاف نئی کانا لش کی پولیس تاوی بیا ہے پا خیصدار نظام نے آزر ٹک بلا لہذا دی میر ریکویسٹ داغا دا چی میر دی زونون تعلیم افتاد زونون کمائن ستا ٹرین خالتا روشی کانا
دا شمالی وزیرستان میرام شاہ سیدون کی عبدالخلیل وائی چی پولیس کا سم تربیت نوی شوی سہولیات نوی ورکڑل شوی دا نوی حالات لپارا چمتو نوی نو سنگا با خلق مطمئن شی پکار دا چی دا نورو زیلو سخا ٹرین پولیس را وستل شی
چی مکمل دیر سی چی ٹرین وی آئین قانون و دی پولیس چی کم دفات وی داوی تا پاتا وی دی ٹرین نوی دفات وی آوی تا پاتا نوی بیا داغا شی مشکل غا پیدو کیجیم فائدہ داغا دو چی لکا ایس چی دیر چی وشی کا کلی وی کومینا وی تو خلاف وی بی سڑای فی یار کڑای شی میجی خال که سرالش کی دا سو پلاس کا سن شی یو کا سو بی دیانای وی کارا که بانی میج دی پاکستان دی پولیس کا نون بدامو نا چی میج کیزی فائدے لی دلی وی کچیری میج پا غواغ بند پولیس وی میج کا نون وی بیا دی میج تو سکیرینا دا بازورینا دا نقصانات دم را نش ولی گوری پا وریزا سارا بدلاوی رو بدلاوی یو خود رین کیجی و بلو دیغ دی تدا پا زیان شی لی دا شی چاینی میج رو پا دا پولیس شی پیرا زم شوی و پا زڑوی ولگی
دا شمالی وزیرستان پولیس و مشر اکی کوسین مشال ریڈیو تا وویل چه سیما که دری زرا نه سوش پک پنزوز پولیس ارتیرو که پینز سوا پاتی دی نورو تربیت تر لاسه کده خود بحر پولیس لا نشتا البته ورست تر بلا دا پولیسو کردار پا خک دو روانده او دا قانون پا لاس که خستو چا تا هم اجازه نور کدل کیجی
کلا یو کلمخ که مودی زیلی ترالو نو دری تانه وی منگلو چه نورت وزیرستان که دا پولیس دره کار زیاد شی نشپک تانه اوشولی نوی زیلا دی او دی که فول فلیج پولیسنگ تا ضرورتی باہرانی کسان نشتا مصرا صرف تفتیش کے کسان راشی اگا بیا سکار موتانے کارون اور کو اگا بیا بدل شی نو دا یو مسئلہ موتا پیخا دی باہر حال چکو موسا اویلیبل کسان دی آگا کی دیر زیاد شخالکم شتا او فیزیکل کارم کئی خوچی چا کی کمی دی نو اگا ضرور مو پکوتا کو دولس کسان میکمینا برخست شوی دی چا اگا دلتا ہونا دیرا ضرور دی ٹریننگ کے مون کم سپائی لیول خلق ہوا ویپن ہینڈلنگ دی ڈیسپلن دی اٹیکس دی ڈیفنس دی ٹیررس سارا مقابلی دی دا ٹول ٹریننگ ستا ملاو شو مخ کے کم حالات ہو آگا بالکل نرے کا کومونا ہو جائیں گی مونگا پولیس ورطا مخا مخ کی گو اس ہم بغرونوں کے ماں پولیس آچا ہو لے دی کدا مونگو نکو بیا بچکی کی بیا خوبا ڈیس آرڈر بھی ڈیس آرڈر بالکل چاہتا اجازت نشتا
زائی خلق وائی چپا نوی نظام خوشحالا دی غواڑی چه پولیس چمتو وی دا سیم امنیت ٹنگ وساتی او دل پر حکومت نا غوختنا کڑی چه دا نورو زیلو سخا زیاد ٹرین پولیس افسران را واستوی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
که سمارٹ فون لرے گٹ اتریخیست دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سے لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹ پور تکے
د مشال ریډیو خبرونه دي په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د مخنیوي قامی اداره وای چې سکال په دې هواد کې د پولیو صرف یو پیخه ثبت شوې ده دا په داسې حال کې ده چې پولیو ناروغي له ټوله نړۍ ختمه شوې خو پاکستان او افغانستان هغه دوه هوادونه دي چرته چې اوس هم شتون لري د پاکستان حکومت وای چې سکال د پولیو په کیسونو کې 99% کمی راغلی خود نړیوالو ضابطو تر مخه که پرله پسې درې کاله کوم هیواد کې د ګوزان پیښې ثبت نشي نو هغه په رسمي توګه له پولیو صفا ګرځول کیږي په دې حق ته نور حال د مجید بابر رپورت کې اورو.
په پاکستان کې د ګوزند ناروغي د مخنیوي پروګرام وايي نګدي دا چې هیواد د پولیو د وایرس نه پاک وګرځي. د اکتوبر په 18 د پولیو د مخنیوي د قومي پروګرام یو چارواکي د نوم نه خبدل بشرت مشال لري ته وویل چې دا مهال ټول نړۍ په دې انتظار ده چې کله بعد پاکستان او افغانستان نه د ګوزند ناروغي ختم شي. د چارواکي په خبره سخ کال په پاکستان کې د ګوزند یو پیښه مخې ته راغلی ده، خو موږ دا مهال په دې پوزیشن کې نه یو چې دې هیواد کې د ګوزند د ناروغۍ د خاتمې اعلان وکړو، ځکه چې د نړیوال پروتوکول له مخه چې کوم هیواد کې پرله پسې درې کاله د ګوزند پیښې ثبت نشي نو بیا هغه هیواد په نړیواله کچه د ګوزند نه صفا ګرځول کیږي. د اکتوبر په 18 مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د پروګرام پخوانی مشر ډاکټر افتخار علي وویل چې که څه هم دا مهال د ګوزند د ټولو ماحولیاتي نمونو نتیجې منفي راغلي دي، خو اوس چیلنجونه لا نور زیات شو چې څنګه دا منفي رجحان برقرار وساتل شي.
چونکہ پولیو کیس ہم نشتا پولیو کیس آگا جنوری کے راغلے ہو انوائرمنٹل سیمپل ہم نشتا نیگیٹو دی تو امید خود سے رہے کہ انشاءاللہ دا لگا سسٹم صحیح طرف پر روان دے بظاہرہ دمخ کے نا پاکستان تا خود وقت چیلنجز ہو یہ ورطا دا ریفیوزل چیلنجز ہو او بل ورطا ایچ آر ای پی ہو ایچ آر ای پی میز سے کم خلق کو یو زنا بل زیادہ سی رہ دی کہنا نا اغلا وائرز آن سر اوڑی بوز کو دا افغانستان نا کب مائیگریشن ہو شو او دے دا پارے یو پروپر سٹریٹیجی جوڑا نشوا چی دا خلق سنگر ویکسینیٹ کنا
په پاکستان کې د ګوزند دوه ډوله وایرسونه دي. د روان کال د جنورۍ په 20 په بلوچستان کې د ګوزند یو پیښه ثبت شوې وه، خو د اکتوبر په 9 د پاکستان د ګوزند د مخنیوي د قومي پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیگ ګلف نیوز ورسپاڼې ته په یوه مرکه کې په هغه هیواد کې د دویم ډول د ګوزند د اتو مثبتو پیښو پخلی کړی و. د چارواکي په خبره دا په تیرو 26 کالو کې لومړی ځل دی چې په هیواد کې د ټایپ 1 ګوزند وایرس په ناروغانو کې 99% کمې راغلی دی، خو ډاکټر افتخار علي وایي چې دا لاسته راوړنې هله نتیجه خیزې ثابتېدای شي چې د افغانستان نه پاکستان ته د راکړه شوو کورنیو تر څنګ یو مایکرو مینجمنټ فوکس استراتیجي جوړه شي.
بغیر ویکسینیشن چې دی کراس دی بارډر کو دی خوځي کو خپل دی چې هغه کراس دی بارډر لاړ نشي، او بل دغه نه علاوه چې کم خلک دی خو راغلي دي نو هغه چې دی کوم مایکرو پلان جوړ کړي چې هغه بالکل پوینټ آؤٹ کی او فوکس دوی شي چې دغه ویکسینیشن شي.
پوهانو په خبره درې ډوله وایرس د ګوزند ناروغي رامنځته کوي، او که د 50 کالو نه کم عمر ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو مزوران کیږي. دا مهال په نړۍ کې د ټایپ 3 ډوله وایرس خاتمه شوې ده، خو باقي دوه ډوله وایرسونه اوس هم په پاکستان او افغانستان کې شتون لري. د ډاکټر شهزاد بیگ په خبره په پاکستان کې په 2000 میلادي کال کې د ټایپ 1 سلورتیا او د ټایپ 2 یو سل 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو ترڅنګ ځینې دینی عالمان او د چارو شنونکي وای چې د تحریک انصاف حکومت د هیواد له اقتصادي مسلو د وګړو د پام اړولو لپاره مذهبي نارې پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم عمران خان د خالی په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې له هیوادوالو وغوښتل چې دا وه د ربیع الاول د 12 خوشحالي په بې مثال ډول ولمانځي. عید میلاد النبی د اکتوبر په 19 لمانځل کیږي. په دې اړه د اپوزیشن نیوکو ته په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت یو بیان وایي د کورونا وایرس وبا د ټول نړۍ اقتصاد له مشکل سره مخ کړی، او دا چې د اسلامي ورځو لمانځل د مذهبي رواداری لپاره ډیر ضروری دی. د موضوع تفصیل د هارون باچا رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هیواد کې د ګرانۍ او د پټرولیم مصنوعاتو د بیو لوړېدو له وجې وار له مخه د اپوزیشن ګوندونو تر سختو نیوکو لاندې راغلی. ځینې دینی عالمان او د چارو شنونکي وایي حکومت له مهمو مسلو د خلکو د پام اړولو لپاره مذهبي شعارونو ورکولو ته مخه کړې ده. په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر پر 14 د فیصل آباد ښار په جلسه کې د ګرانۍ له امله پر حکومت خپلې نیوکې تکرار کړې او له خلکو یې غوښتل چې د حکومت ړنګولو لپاره د تحریک ملګرتیا وکړي. خو بلخوا هم د اکتوبر پر 14 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ټوئیټر په یو ویډیوي پیغام کې د دې هیواد پر وګړو مطبوعاتي ادارو او اقلیتي ډلو غږ وکړ چې دا ځل عید میلاد النبی له حکومت سره په ګډه او د مخکې په پرتله په زیات جوش و خروش سره ولمانځي.
وزیر اعظم وایي دا هغه میاشت ده چې خدای پکې خپل حبیب دې دنیا ته را لېږلی و. الله غته د رحمت العالمین خطاب کړی و، یعنی د ټولو انسانانو لپاره رحمت او پر یو ټغر د هغوی ټولونکې. نبی علیه السلام د دې دنیا د تاریخ تر ټولو لوی لیډر و. دی و لیډر ځنګړنه دا وی چې هغه خلک یووالي ته بولی او نفرتونه ختموي. همدا وجه ده چې زه غواړم د پاکستان وګړي دا ځل د ربیع الاول جشن په بې ساري توګه ولمانځي.
خو په پېښور کې د جامع اشرفیه محتمم مولانا محمد ارشد د اکتوبر پر 14 مشال ریډیو ته وویل، حکومت د مدینه د ریاست په څیر د یو حکومتي نظام جوړولو او لاغ لارې د خلکو د ستونزو د حل خپلې ژمنې پوره نه کړې شوې. نوموړي زیاته کړه، حکومت د ربیع الاول مانځلو خبره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کوي.
زمونږ حکمرانان د کوم ریاست مدینه تصور دی ورکړی و، پکار دے چاغی طرف تا عملی گامونه پورته کړي وي. عدل و انصاف یو ماحول جوړ کړي وي. یو طرف تا گرانی دا، بل طرف تا بدمنی دا. زما په خیال دا اسی د خلکو مذهبي چې کوم جذبات دي دا اغی نه د فائدې او چتولو د پاره یو وینا دا، او نور حقیقت مونږ ته ظاهري تور باندې سر نه ښکاره کیږي.
د مولانا محمد ارشد نیوکو په جواب کې د لوړو زده کړو او اطلاعاتو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر صلاحکار کامران بنگش وایي، د وزیر اعظم د وینا هدف په هیواد کې مذهبي رواداری ته لار هوارول دي. د بنگش په خبره گرانی او د پټرولیم مصنوعاتو بیې لوړیدل یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ مسلې دي، او دا چې د خاصو اسلامي ورځو لمانځلو سره باید و نه تړل شي.
عمران خان سے پہلے زل دا میسج ورکړو دنیا ته هم او د پاکستان قوم ته هم چې په دې مذهب باندې د یو سو خلکو چې کم اجاره داری دا یا ټیکداری دا هغه در حقیقت یو آی واش ته د خلکو د لپاره هغه جنرال پبلک ته دا میسج ورکړو چې یو خود ربیع الاول هغه د خلک څخه طریقې سره اومانځي او د مذهبي رواداری یو مثال قائم کړی شي. په ټوله دنیا کې اکسا دا د مهنګای او لهر راغله دي، ادا غي غټه وجه چې کوم دا غد کورونا نه بعد چې کوم صورت حال دي. بل د پټرول حواله سره د کروډ اویل چې کوم پر برند پرایس ته هغه $85 نه سی واښلو، وچ از د هایېست ان د ریسنت پاسټ. بیا هم حکومت په ځان باندې زیات بوجوړي لګیا دي د سبسډیز په مد کې. نو دا یو حقیقت دی چې مهنګای په ټوله دنیا کې راغله ده، چې کوم رحمت للعالمین اشرم نه اول دي یا دغه شانتي زمونږ نور مذهبي رسومات دي یا مذهبي چې کوم معاملات اغه سره الائن کول زما خیال له مناسبه نه.
دا وخت په پاکستان کې د هیواد د استخباراتي ادارې ISI د مشر د ټاکلو پر سر د وزیر اعظم او د پوز د مشر ترمنځ د اختلافاتو موضوع ګرم ده. هم دې مسلې ته په کتو سیاستوال پخوانی سېنیټر او د چارو شنون کې افراسیاب خټک وایي، وزیر اعظم د ربیع الاول په تړاو د خپل ویډیوي پیغام له لارې غواړي د هیواد د خلکو همدردۍ ترلاسه او د پوز پر مشر فشار واچوي.
دې وخت کې پاکستان کې ډېر ژور بحران دی، یعنی دومره ګرانی ده، ملک مجبوری تو خان افغان دے کر دی دیور باندھے. زیب خبر دا تھا کہ عمران خان دی وقت کی دی فوج مشر چھے کم دے جنرل کامر جاوید باجوا سرا پوت مہازارائی و تصادم کے گیر دے اس دکے چھے دے واری چھے دا دے آئیس آئی اس آنے جنرل چھے دے جنرل فیض امید اس آتی نو دی بانے دی من کے اختلاف تھے نو دی واری چھے فوج جنرل باجوا بانے دباوا چھے نو دا مذہب نم اخلی ربیع الاول کو خلق کو ہمیشہ کرے دے ابو بیام ہم کئی خودی دے دفار دیر دیر یادی
او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف ګوند یو غړی ساجد مومند وایي، د وزیر اعظم هیڅ یوه وینا له اسلامي حوالو خالی نه وي، او دا چې حکومت واضح کړی چې له پوځ سره اختلافات نشته.
عمران خان تاسو کوم تقریر اوري داغه پلاس کې تسبیح بصیرت النبی باندې خبره کوي، یو هغه په عرض کې اسلام تچی عمران خان ډیره کل کر په دې باندې خبره وکړه چې د ملټری او د ګورنمنت په منځ کې ډېر یو خري لیسن دی. نو د پرشرې کولو ځوا پر نظر باندې کیس خبره راسته.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 14 د رحمت للعالمین اتارټی په نوم یو آرډیننس جاری کړ. دا کار په پاکستان کې د مدینه د ریاست په طرز د یو حکومتي نظام جوړولو په لور د یو قدم په توګه یاد شوی دی. حکومت ویلی رحمت للعالمین اتارټی به د هغه او پاکستان د خوب رښتیا کولو لپاره کار کوي، چرته به چې وګړو ته انصاف او د هغوی د خیر ښېګڼې چارو ته لومړیتوب ورکول کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری یشې دي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې د رواني غړې نیمایي ته ورسېدو. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. احمد الله بدر ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د جنوبی وزیرستان انتظامیه وایي چې د زمکلاند بمونو د شندولو کاری ډلې سیمې ته رسیدلې او د ماینونو صفا کولو کار یې پیل کړی. پرون د جنوبی وزیرستان رسیال کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال د پاکستان فوج د ډلې په لدا سب ډیویژن کې د ماین پاکۍ کار کوي او په اولس یې غږ وکړ چې هغه سیمې دې ورته په ګوته کړي چېرته چې زمکلاندې بمونه خښ دي. پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی ایم د ګرانۍ له وجې د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. د اپوزیشن یو شمیر ګوندونو د هغه تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د ګرانۍ پر ضد د ضلعو په کچه به احتجاجي مظاهرې کوي او اولس دې ورسره ملګری شي. ټاکل شوی چې د پی ڈی ایم یو غونډه نن په اسلام آباد کې وشي چې پکې به د احتجاجونو نیټې اعلان شي. خو د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری پرون په ټویټر لیکلی په نړیوال بازار کې د تیلو بیې لوړې شوې چې له وجې په پاکستان کې هم قیمتونه زیات شوي دي. په پاکستان کې په کابل کې د پاکستان سفارت د شاوخوا زر افغان ماسیلینو په مخ د تورخم دروازې د پرانستلو خبر ورکړي. سفارت بیګا یو اعلامیه خبره کړې چې پکې دوه لیستونو کې د شاوخوا زر افغان ماسیلینو نمونه درج شوي. د سفارت د اعلامیه لمخې دغه افغان ماسیلینو وار د مخه له سفارت سره ځانونه ثبت کړي ول او دوی اجازه ورکوي چې د خپلو درسونو د دوام لپاره پاکستان ته ننوځي. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن روانه اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر لري چې یو وار بیا دغه هیوادونو ته د خپلو همکاریو ډاټ په داسې حال کې ورکړي چې روس په دغه ستراتیژیکي سیمه کې خپل فوزي ځواک زیات کړی دی. آسټن با جورجیا، یوکراین او رومانیا ته ورځي او تر هغه وروسته به د اکتوبر په یوویشتمه په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. او افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې له جنوبی افریقا سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن مشال ویډیو ته وویل چې افغانستان دویمه تمرینی لوبه د چهارشنبه په ورځ له ویسټ انډیز سره پلان شوې ده او د ملي ټیم لوبغاړو د غلو بوتا له پوره چمتووالی برخمن دي.
له احمد الله مو د خبرونو لنډیز واوریده او اوس هم د ژمنې سره سم درته هفتوار خبرونه قانوني لارې وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زمونږ همکار بوریوال کاکړ جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو اونیز خبرونه قانوني لاري اوري او زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هي سرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د پاکستان په سایبر لا نومي ها قانون خبري کوو چې ډيري نیوکه وروند کیږي. له قانون پوهانو سره پر دې بحث کوو چې په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره په موجود ځانګړي قانون کې څه لیکل شوی دی، د دې قانون ضرورت ولې پېښ شوی، د دې قانون د عملي کولو چارې څارل د ملک د کومې ادارې کار دی، آیا د دې مقدمو لپاره ځانګړي عدالتونه دي کنه په عام عدالتونو کې وړاندې کیږي، د دې قانون لمخې په دڅو مقدمو کې سزاګانې کم دي، د بشري حقوقو لپاره کارکونکي پر دې تنقید ولې کوي، دا او له دې سره د تړلو نورو پښتنو ځواب اوریدو ته د خبرونی ترپای را سره اوسئ. په پاکستان کې له 2014 کال راهیسې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو داسې ځانګړی قانون موجود دی چې پر لپسې اور باندې تنقید کیږي. دا قانون پر هغو ټولو خلکو عمل کېدای شي چې انټرنیټ استعمالوي. لوی قانون پوه شهاب خان څخه مې وپوښتل چې دا قانون په څه مهم دی او په دې قانون کې څه لیکل شوی دی. هغه وویل دا د هغو جرمونو په اړه دی چې د انټرنیټ پر مخ کیږي. د ده په وینا په دې جرمونو کې بیل بیل قسمونه دي.
لکه اکثر چې تاسو ګورئ نو نن سبا چې کم دی که نه زیات تر خلک دغه راواسي ګریټنګز راواسي مبارکي راواسي چې تاسو ته د جی ایس طرف نه د یا فلانی کمپنی طرف نه یا ستاسو د بینک اکاؤنٹ طرف نه یا ستاسو چې کم دی د ٹی وی سایډ نه چې کم دی نو یو گفٹ راوته گفٹ ہیمپر دی لګې ډېرې پیسې تھی وغواړي کارڈ په ذریعہ کې ایزی لوڈ په ذریعہ باندې ایزی پیسہ په ذریعہ باندې چې دا مونږ ته ٹرانسفر کړي او مونږ چې کم دی تاسو ته به ستاسو دا دو لاکھ یا دس لاکھ یا گرینڈی یا جی ایل آئی موٹر کار راوتے دے دا به مونږ تاسو ته ہینڈ اوور کړو. یو خدا سے قسم جرائم دی چې کم د پیسو سره ریلیٹڈ دی.
ایڈوکیٹ شاپ خان وویل چې د انټرنیټ پر مخ د جعلسازی او پردی شناختیا فعالیت هم په هغو جرمونو کې دی چې د دې قانون په زمره کې راځي.
بل داسې دي چې لکه فرض کوي زما ستاسو یا د بل چا تصویر د فیسبوک آی ډی نه څوک واخلي او په هغې باندې یو جیلی یا فیک یو اکاؤنٹ کلاو کی او بیا چې کوم زموږ ملګری دي هغې ته هم فرینډ ریکویسټ هم واستوي او هغې ته داسې قسمه هیله بهانه وکړي چې یاره زموږ چې کوم زما چې کوم ذاتی ضرورت ته پیسې راته پکار دي تاسو ماته ارجنټلی پیسې راواستوي. دې د فارم سایبر کرائم چې کوم دی ډیل کوي زما هغه تصویر چې کوم فیک آی ڈی جوړه شوه هغه فیک آی ڈی باندې فرض کړه زنانه څوک تنګي یا د زنانو څوک آی ڈی واچي یا خدا نه خواسته د زنانو آی ڈی څوک ہے کی لکه واٹس ایپ چې کوم دی نو هغه اکثر خلک په لیپ ټاپ باندې د هغې کلون واخلي یا بل څه داسې معلومات چې کوم وي لکه تصاویر وي د زنانو د کور کې لکه نن سبا که تاسو کتلي اکثر ویډیوګانې چې کوم دی د واده خادو ویډیوګانې وایرل شي نو داسې قسمه چې کوم جرائم دي چې کوم مونږ ته نن سبا جرم ښکاري نه خو دا جرم په زمره کې راځي. نو د دې دپاره د سایبر کرائم ایکټ چې کوم دی دا سپیشلی دې خبرو دپاره راغلی چې دا ډیل کوي.
شهاب خان وویل چې د دې قانون د عملي کولو چارې په ځانګړې توګه د پاکستان وفاقي تحقیقاتي اداره ایف آی اے پر مخ وړي. د زیاته کړه چې هر څوک پر انټرنیټ لچا هم شکایت لري نو هغوی کولی سي چې په خپل سیمه کې د ایف آی اے دفتر ته ورسي او خپل شکایت درج کړي.
هلته کې خپل ریټن کمپلینټ ډایرکټلی کولی شي چې څه نسبت سره مي ایته پتا سو هغه ایویډنس ورکوي هغه آی ډیز به تو خای چې ردی زی نه یا ما څوک تنګي یا څوک ما بلیک میل کوي یا زه په خپل یو ملګری سره دینه مخکې زه په رابطه کې وم او اثر زما د موبایل نه شیرینګ شوه اوس هغه لک ما یا جینه اوس ما پاره باندې بلیک میل کوي. لکه دا ضروري نه چې تاسو دی ان نون پرسن وی کب نون پرسن دې دا خلاف هم تاسو کمپلینټ کول شي او دا غي د مخنیوي لپاره چې کوم دی نو سایبر کرائم ایف آی ای چې کوم نه دا دی کله چې تاسو یو سیس باندې کمپلینټ وکړي نو کریمینالټی وی سٹارټ شي ته داسې موږ چې دا خدانه خواسته اوس کرائم شو د فیسبوک وی یا نور چې کوم دی ټویټر شو دا آی ایم او شو میسنجر شو چې څومره دی میډیم څومره اپلیکیشنز وی د موبایل ایپ ازري چې استعمالي دا غي خلاف غي پور انویسټیګیشن وکړي.
اوس پښتنه دا ده چې د دې قانون ضرورت ولې پیښ شوی وو یعنی په پاکستان کې داسې څه شوی وو چې له کبله یې دا قانون رامنځته شو. ایډوکیټ شاب خان وایي د انټرنیټ له راتګ سره داسې جرمونه پیل او زیات شو چې د مخنیوي لپاره یې ځانګړی قانون نه و.
د دې قانون ضرورت ځکه و چې دا کم کرائم دي کم جرائم دي دا په سایبر باندې دا په انټرنیټ باندې او د انټرنیټ د پاره چې کم دی په پاکستان کې په خاص توګه باندې زمون چې کم تعزیرات پاکستان دی یا چې کم زمونږ کوډ دی په کم کې سزاګانی او کوي سی آر پی سی کریمینل پروسیجر کوډ هغه ته سیزونه چې کم دی سپیشل کرائمز دی او دا ری کور کول نو په دغه وجه باندې چې کم دی سایبر کرائم ایکټ جوړ شو.
نوموړي د انټرنیټ پر مخ د جرم د شناخت او وضاحت لپاره له امریکا په پاکستان کې د یو چا خلاف د درج شوی شکایت کیسه وکړه.
امریکا کی یو ٹینیجر و 13 سال جینے وا او پاکستان حیات آباد چھے کم دے نو پشاور کی انتے کی یو الگ پتہ لگی نا چھے پہلا نائی سر فرینڈشپ ہو بیا اینا بعد چھے کم دے نو اگر سے ڈیمانڈز وغیرہ کڑیو نو پاگی بانی کمپلینز امریکا نا فائل کرو پاکستان ایف آئی اے تو پاگی بانی اگر خلاف ایف آئی آر ہم شو گرفتاری ہم شے بدا او داغا نا موبائل ہم چھے کم دے نو داغا زبط شوه دی اغا ایزا ریکوری میمو داغ جوڑا شوی دا ایزا ایویدنس پا داغ خلاف استعمالی گی و ایون داغ بیل چکم دی بیل اینیشیدی خارج شوه دی
خو ایڈوکیٹ برخوردار سگزای وای په پاکستان کې د دې قانون جوړولو بل هدف دا هم دی چې د دپا وینا د بیان ازادي کابو کړل سي
په دا معنی کدا خالی در الکترونیک کرایم تر حدا وای در فراډ تر حدا وای تر هراسمنت تر حدا وای بیا خدا توک جوړ دی په دار دنیا کې دا قانون ستا په امریکا کې ستا په لندن کې ستا په یورپ او تقریبا په هر ملک کې دا قانون ستا چې د کمپیوټر د لاري د انټرنیټ د لاري چې کم جرمونه کیږي دا غو مخنیوي به کومه طریقه وسی خو مر بجای دی چې دا پر دغه خوا فوکس کو مر د دې صدا بل کار ه خو چې مر یو رنګ ډیسنت څنګه کنټرول کو مر یو رنګ فری سپیچ او ایکسپریشن څنګه کنټرول کو او بیا په یو داسې طریقه کنټرول کو چې هغه مطلب یو داسې وسیع اختیارات ورکړي هغه ادارو ته چې داغه ډیفینیشن ډیر وای ډی او ډیر پراخي داغه اپلیکیشن ډیر پراخي نو د دې ما په نظر وجه دا نه و چې د الکترونیک کرائم کنٹرول سی بلکہ دا وچی امنیتی ادارو ته یا ایگزیکیوٹیو ته دغه اختیارات ورکول سی چې دوی څنګه پابندی ولګی پر خبره باندې پر ایکسپریشن باندې او یا هغه شی چې زورورو ناخوښی پر هغه باندې دوی کنټرول څنګه ولګی
په پاکستان کې د یو شمیر مسلو لپاره خپل ځانګړي عدالتونه موجود دي آیا د انټرنیټي جرمونو په اړه د درڅوی مقدمو لپاره هم ځانګړي عدالتونه دي کنه پام عدالتونو کې به دا مقدمه وړاندې کیږي ایډوکیټ برخوردار اڅکزای په دې اړه وای
څارول چې کوم اداره ته هغه اف ای د بنیادی تور هغه د دوی خپل سایبر کرایم سیل دی نو دوی دا غلان دی دغه کوي د دې مقدمه ريجستر کوي او بیا چلوي او مقدمه د پام عدالتونو کې چلوي په عام سره کریمینل عدالتونو کې د دې مقدمه چلوي چکه په دغه په معنا د کنټینټ په معنا به پی ټی ای اختیارمند ده پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتورټی چې کوم ده هغه اختیارمند ده چې کوم کنټینټ بند کی کوم ویب سایټ بند کی د ټیک ټاک وو ډیر لو کیسه شروع و عدالت یې خپل بند کی بیا خلاص بیا یې بند کی او دویم خپل بیا پی ټی ای ته دا اختیار ورکړي چې ورور پی ټی ای په خپل ادا کار وکړي د دې د بندولو
اوس پرستانه ده چې د دې قانون لمغې په درڅو مقدمو کې د سزا حدود څه دي ایڈوکیٹ برخوردار اڅکزای وای د عمر قید او پانسی پچیر درنې سزاوی پکې نسته
نو پدې کې چې کومې سزاوی دي هغه د مختلفو جرمو مختلف سزاوی دي په اکټ کې مطلب د راسمنت خپل سزا ده د خپل سزا ده نو زیاتره سزاوی د 315 کال پورې او بیا پدې کې چې کوم جرمانی دي د 2 لک 15 لک په ځین کې دغه کې بیا زیات دي نو هغه د خپل جرم مطابق خپل سزا ویدي دغه سی درنې سزا وی لکه عمر قید یا خدای مکه پانسی دغه رنګ سزا وی نسته پکې د خپل جرم مطابق د دې خپل سزا ویدي په اکټ کې
په پاکستان کې د دې قانون د مسودې لاره منست کېدو بیا تر منځوري دو او هاته اوس هم د بشري حقوقو لپاره کارکونکي پر دې تنقید کوي آیا دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی که څنګه ایډوکیټ شهاب خان په دې اړه وایي
دی کې دا څه دی اصل کې د هر یو قانون لکه بهتر مخم شته دی او دا غي یو انتها درجه چې کم دی نو مونږ چې ورته وی شو لړل شوی مخم شته دی لکه فرض کوي اف ای ای یا پولیس چې کم دی نو هغه چې فول فلج ای ته اکسس ته نو میننګ دی راغای چې هغه بغیر د انفو بغیر د زمو استاد د پرمیشن نه پما او پتا سبانی هم نظر کې هو دی شي ای چې کوم یو مدا دا صرف هم دا غدا چې زمون کوم پرایویسی دا او سیکریسی دا هغه پټ پاتې نشوه
لدی قانون څخه د سرغړونی نه کول لپاره پر انټرنیټ د فعالیت پر وخت باید څه په پام کې ونیول سي ایډوکیټ شاب خان وای د خپل حق لپاره ژغ پورته کول پر وخت باید دې ته پام وسی چې خلک د قانون په چوکاټ کې دننه ووسی
نن سبا زمونږ چې کوم فرسټریټډ ځوانان دي زلمی دي هغه اکثر خپل بلاس په سوشل میډیا باندې وباسي زمونږ چې کوم جذبات وي چې هغه مونږه په سوشل میډیا باندې روباسو او ولته کې اوخایو هغه سیس چې کوم یو کس په اقتدار کې وي هغه ته هغه سیس خوښ نه وي مونږ ته کوشش ته پکاره چې په سوشل میډیا باندې مونږ دا میډیم د چا خلاف استعمال نه کوو ځکه چې دغه میډیم زمون خلاف سبا د پاره استعمالې دي شي او د پاره چې کوم دي نو کولا او سخت نه سخت چې کوم دی سزاګانې دي او هغې نه بیا زموږ بچ کېدل څکه ګرانې چې مونږ په خپله باندې یو پروف ورکړي دي، ایویډنس مو ورکړي دي، او اومک زموږ چې کوم اشتهارات وي سبا زموږ خلاف په کورټس کې ایز اے پیس آف ایویډنس د ثبوت په صورت کې چې کوم نه استعمالي.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د انټرنیټ پر مخ د جرمونو مخنیوي قانون یا سایبر لا په اړه د قانون پوهانو خبري واوریدې. راتلونکي اونۍ به د یوې بلې موضوع په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د بوریوال کاکل سره قانوني لارې هفتوار خبرونه واوریده، او اوس یو بل هفتوار خبرونه د رڼا په لور درته وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زموږ همکارا انیس اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خپرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د شخصي سکولونو په اړه خبرې کوو. د تعلیم مبارزان وای په خیبر پښتونخوا کې د جنکو لپاره ځان له شخصي تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي، او اکثره پلرونه خپلې لوڼې شخصي ادارو ته له دې وجې نه لیږي چې هلته الکان او جنکې په ګډه سبق وایي. دوی وایي زیاتره خلک په خپلو لوڼو تعلیم کول غواړي، خو باید د الکانو په څیر د جنکو د شخصي ادارو شمېر هم زیات کړل شي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې هم قدم په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې صبح کې 20% ماشومان شخصي سکولونه تسي او 20% بیا سرکاري اغو کې سبق وایي. په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې میتس یو مشر عمر اورگزی مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا په ځانګړي توګه په قبایلي سلو کې د جنکو لپاره شخصي سکولونه ډېر لږ دي.
زمونږ چې کوم شهري علاقې دي، یعنې که د پېښور خاریه شوه، د ماردان خاریه شوه، یا موږ سره د چرسدې خاریه شوه، په دې حد تک خو سرکاري سکولونه هم شته، په دې حد تک خو پرایویټ ادارې هم شته. خو چې کله بیا موږ کلو ته لاړ شو، څومره موږ غریزه علاقو ته ځو، څومره موږ د کلو علاقو ته ځو، هلته موږ سره دا شره کمیږي. هلته موږ سره سرکاري سکولونه هم کمیږي، او بیا پرایویټ سکولونه خو زبداوم چې نه هونه کې برابر ده. نو اوس په دې وخت کې شرام خان ترکه صرف یو اعلان دا کړی چې کوم ځای کې سرکاري سکول نه وي، او هلته کې مشومان سکول ته راځي، که یو کس پرایویټ سکول کولاو کو، نو حکومت باغته دغه پیسې ورکوي، یعنی پیسې به حکومت ورکوي. خو دا اوس دا چې ولی چې ټو بی ویری هانست سیکورټی وجوهات خلق وی چې مونږ سکولونه نشو کولای، یا ته داسې نور وجوهات یا بلډینګونه نشته، خلکو سره دومره ریسورسز نشته، خو دا ناکافی دي بالکل. په دې بیا الکانو دوپاره خو کولاو شي، خو د جنکو دوپاره چې کوم شخصي سکولونه دي دا ډېر کم دي.
د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه په سپتمبر میاشت کې یوې غونډې ته ویلي وو چې په صبح کې 20 لک ماشومان د سکولونو بهر دي، خو غیر سرکاري ادارې او د تعلیم مبارزان وایي چې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمیره تر دې زیاته ده، او په دې کې زیاتره جنکې دي. عمر اورگزی وایي چې په قبایلي ضلعو کې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو جنکو شمیره بیا 50% ده.
اول خدا چې موږ سره دی وخت په خیبر پښتونخوا کې، یعنی موږ سره 2.5 لک مشومان د سکولونو نه بهر دي، او په دې 2.5 لک مشومانو کې نیم نه زیاتې د جنکې دي موږ سره، او بیا 75% جنکې چې کوم دي دا موږ سره په قبایلي ضلعو کې د سکولونو نه بهر دي. د دې عمرونه چې کوم دي 50 کال 1900 کال پورې د دې عمرونه راځي. او بیا د ورلد بینک یو سروي دا هم وایي چې موږ سره 78% جنکې تعلیمي ادارو نه بهر شي، ولی چې هغو ته سکولونه مهیا نشته، هغو ته ایجوکیشن ایکسس نشته.
د تعلیم لپاره کارکون کې ادارې هم قدم دا هم ویلی چې په خیبر پختونخوا کې د جنکو د خواندګۍ شرعه 13% او د لکانو هغه 3.5% ده، او د دې وجوهات کلتور او لوجستیکی وسایل دي. په سوات کې د شخصي سکول المدینه مشر عمر علي بیاوای چې ځینو شخصي سکولونو د جنکو لپاره بیل ځایونه جوړ کړي دي، خو باید د لړکي نور هم کار وشي.
پرایویټ تعلیمي ادارو کې زیات تر موږ چې اوس ګورو نو گرلز کیمپس اسکول او شوی دی، داغه وجه هم دغه ده چې خلق چې دین او کو ایجوکیشن ته زیات د سوچتا د خلکو خو د زبردست هم چې 50-50 دی، نو خلق خپل ماشومانانه چې بیا دی گرلز جنکی هغه بیا کو ایجوکیشن د پاره هغه نه لګي پرایویټ تعلیمي ادارو ته. زمونږ گرلز کیمپس جدا دی او وایز کیمپس جدا دی، داغه وجه هم دغه ده چې خلق نه خوخی لا سوچ داسې د خلکو تقریبا شته چې خلک کو ایجوکیشن نه خوښوي.
په پاکستان کې د شخصي سکولونو مرکزی اتحادیه آل پاکستان پرایویټ سکول اسوسییشن د شمیرو تر مخه په ټول هیواد کې شاوخوا 100,000 شخصي سکولونه دي چې پکې نږدې 65 میلیونه زده کوونکي سبق وایي. په وزیرستان کې خبریال او د تعلیم مبارزه رضیه محسود بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې شخصي سکولونه فعال دي، خو زیاتره سرکاري سکولونه اوس هم غیر فعال دي او یا پکې د استادانو کمی ده چې له وجې ورته ماشومان د زده کړو لپاره نه ورسي.
او دغه وجه ده چې زموږ کومې جنکۍ دي د معیاري تعلیم نه هم په دې وجه پاتې شي، ځکه چې زموږ کلچر هم لږ داسې دي چې هلته چې جنکۍ لږ غټې شي نو هغه داسې سکولونو نه بهر کې ٹرائبلز ایریا خبر او نو التا ما په فیلډ کې دا کتلې دي چې کوم ګورنمنٹ سکولونه دي ا نان فنکشنل دي، ګوست امپلایز دي، او چې کوم پرایویټ سکولونه دي ا ډیر خراوان دي، هغه ډیر خست ترن کې.
اور ادن کو تاسو د مشال ریډیو درنا پلور خبرونه اوري، تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوریدل شي. طریقې صدا صدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اوریدونکو درنا پلور خبرونه کې نن د جنکو د شخصي سکولونو په اړه خبرې کوو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان 13 کال په نومبر کې ویلي وو چې حکومت یا د هیواد د ماشومانو لپاره کاغه په سرکاري یا شخصي سکولونو کې او یا هم دینی مدرسو کې دي یو رنګه تعلیمي نصاب معرفي کولو ته شمن دی. خو د تعلیم مبارز عمر اورگزی بیا وایي که په سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار ښه وو نو پلرونو به خپل ماشومان پرایویټ سکولونو ته نه لیږل.
په کرونا دوران کې چې کله کرونا وبا راغله یو اندازې مطابق پاکستان کې 25 لک ماشومان 99 سر 1.5 لک پر ماشومان سکولونو نه ډراپ آؤٹ شوی دي. په دې کې چې موږ سره د پرایویټ سکول اداري لو کاسټ پرایویټ سکولونه دا بند شو، په دې کې د جنکو تعداد هم ډیر سیوا خي. خو اوس والدین خپل ماشومان چې کوم دي هغه په پرایویټ سکول کې شخصي سکول کې خوشحالي سره او ډیر په مینې سره خپل ماشوم داخلوي. الته کې وجوهات څه دي؟ وجوهات دا دي چې یو خو اکاونټیبلټی شته، یعنی استاد نه تپوس کولی شي. په پرایویټ سکولونو کې ماشوم ته هوم ورک او ټول هغه چې کوم دي هغه په ډیر ښه طریقې باندې نباو کیږي. موږ سره د پرایمري او بیا د میډل اگزام نشته. یو ماشوم پرایمری نه میډل ته پاس کیږي وداؤٹ ایگزامینیشن، هغه پاس شي میډل ته لاړ شي، مطلب چې کوم انټرنل ایگزام وی اخوشتا، خو ایکسټرنل ایگزام نشته لکه څنګه د بورډ ایگزام تا.
په کوهاټ کې یو زده کوونکی ایزا ابراهیم چې په شخصي او سرکاري دواړو سکولونو کې سبق ویلی وایي چې د سرکاري او شخصي سکولونو نصاب د تعلیمي معیار په لحاظ سره سم دی، خو یوازینی فرق یې ماشوم ته پام کول او سهولتونه دي. ایزا ابراهیم زیاته کړه چې په شخصي ادارو کې د زده کړو سره د جنکو په فکر او عادتونو کې ښه بدلون راځي او ورسره په شخصیت هم ډیر ښه اثر پرېوځي.
جنکو ته پر د لحاظ کم ډیر خدا پرایویټ سکولز
د تعلیم مبارزان وای چې په شخصي تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته په راتلونکي کې د کار او نوکریو په اړه هم پوهه ورکول کیږي چې له وجې هغوی ته په مستقبل کې د یوې شعبې په خپلولو کې اسانه وي. خبریاله رضیه محسود وایي د خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه قبایلي سلو کې ګڼ خلک بے وسله دي او د شخصي سکولونو فیسونه ډیر زیات وي. نوموړې زیاته کړه که شخصي سکولونه د جینکو لپاره خپل فیسونه کم کړي نو ورسره به په دې ادارو کې د جینکو شمېره هم زیاته شي.
او بیا که د پرایویټ سکولونه داسې وشي چې دلته چې کوم غریب خلک دي یا چرته یتیمان دي اجنکی دي هغې د پاره دی د فری آف کاسټ ایجوکیشن شروع کو مطلب آ سپورټ کوي نو یو خو به هغې سکولونه چې کوم سټرین دي آب هم زیات وي یو ښه امپیکټ به وي او خلکو ته به هم هغې مطلب آ فائده رسي او جنکۍ به هم نه ضایع کیږي هغه به هم مخته تعلیم جاری ساتلی شي.
خوبیا د المدینه ماډل سکول مشر عمر علي ویل چې د سکولونو کرایي د استادانو تنخواګانې او د سهولتونو ورکول لوجي د دوی خرچي ډېرې وي نو ځکه هم فیسونه زیات وي.
فیس خو خیر مونږ کدا سی وګورو خپل لوکیلټی ته دلته کې چې دی زمونږ خلک چې 1500 نه تقریبا د 5000 روپو پورې د لسمه پورې د فی علي نو دا ډېر ځکه نه دی چې خلک خو الزام لگے چیئر دا ڈیر دے خدا ڈیر دے کنے دے چی دل دے که رینٹڈ بیلڈنگز دی کمنگا ٹیچنگ سٹاف ہائر کو وزدخ پل خبرو کم نو سا 200 پلس سٹاف ممبرز دی 12 لیکس تی دن دا زمانگا بیلڈنگ رینٹ دے نو ڈیفینیٹ لیو بیا فیس خام خاصی وائی خو کمنگا پا گورنمنٹ لیول با نیو گور نو گورنمنٹ تا ستا با ڈیٹا رازی یو ما شم بانی 17,500 روپیز چی دین پاگا بانی خرچ کی گی نو کردگا گورنمنٹ ادارے داسې شي چې دا د پرایویټ تعلیمي ادارو سره یو شان شي نو چرته به هم بیا پرایویټ تعلیمي ادارو ته ماشومانان خپلې سپنې لیږي.
د خیبر پختونخوا د لومړنی او ثانوي تعلیم وزیر شارام خان ترکه سم د وړاندې ویلي و چې د سرکاري سکولونو د زده کړو معیار یې تر ډېره ښه کړی دی او هم دا وجه ده چې یو شمېر ماشومان له شخصي سکولونو څخه سرکاري هغې کې داخل شوي دي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تاسو دا خپرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې دا له اجازه ترا کې د خدای پامان.